د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خرنه خبري غلای کی زه هارون باچا درته سلام نه وایم. په خبرونه کې د چین د ولسمشر د پاکستان د سفر او هغه ته د مصروفیتونو هم د چین او پاکستان د تجارتی لار د نقشې د ممکن بدلون پر ضد د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاستوالو د عکس العملونو او د افغانستان د پارلمان په غونډه کې د هغه هیواد پر امنیت د شوي بحث په اړه رپورټونه مو درته راوړي. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه دروو. خو پیل خبرونو کوو چې فرخنده اسد د وړاندې
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو پر راتګ نن غونډه کوي. د خبرونو تفصیل د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هدف نن اسلام آباد ته ورسید. هغه دا وخت په وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې د نورو غړو سره ویني. تمه ده چې ولسمشر شی نن او سبا به په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د یو شمېر پروژو پرانیسته وکړي چې شپږ سلویښت بلیونه ډالر خرڅ پلري. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د گوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د دواړو هیوادونو د اقتصادي کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي. د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په یو خبري کانفرنس کې وایي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د 3.5 بلیون ډالر سرمایه کاری کوي.
چائنا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دوی قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک تاکون کې پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې له ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
تمدا چې ولسمشر شیبا د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال د خبرو سره سره په سینکیانګ سیمه کې د هغه اسلامي بیلتون پالو په اړه خبري وکړي. د کوم پاړه چې چین ویره لري په پاکستان کې د مشت وستوالو سره اړیکې لري. ولسمشر شیبا په پاکستان کې دوه ورځې وی، هغه به نن ماښام د یو شمېر سیاسي مشرانو سره ویني او سبا به د پارلمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. په پیښور کې د کاشغر گوادر اکشن کمیټې او د پښتون کمپرست سیاسي ګوندونو په یو غټ خبري کانفرنس کې د چین د ولسمشر د دورې پر مهال وفاقي حکومت نن غوښتنه کړې ده چې لچینا گوادر لارې د هم په پخوانی نقشه جوړ شي او دوی به په هیڅ صورت د دې لارې پنجاب ته اړول ونه مني. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود په دې اړه مشال ریډیو ته نن وویل
او دا مکمل زموږ فیصله ده چې موږ د ډیر اسماعیل خان جوب کوټه خوزدار او گوادر لارو نه علاوه بل یو لار نه منو. موږ د چین صدر ته دا وایو، موږ سیاسي ډلو ته دا خواستو کو چې تاسو کوم نن د چین صدر سره ملاويږي په ډاګه ورته وای چې یو نه دیم په موټر ویول غول دا سره نه منو.
دغه خبری کانفرنس ګډونوالو دا هم ویل دوی د چین د ولسمشر د دورې پر مهال د پیښور نه اسلام آباد ته تلونکو لار هم د احتجاج په توګه تړلې ده. د افغانستان د هلمند امنیه کمانډان وای دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش ته یوې 200 کسیز ډلې د موجودیت په خله شوې ده. په اسوال نبی جان ملاخل په یو خبري ناشته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې پیل شي نو یو شمېر استخباراتي ډلې د جنگ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی پرونې لخپل ایرانی سیال سره وکتل او په بلابلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر لمخې خاغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر حسن روحانی بیا وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دي او غواړي د چاهي بهار ترانزیټي بندر له زاهدان سره وتړل شي. تاسو مشال ریډیو توغی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت په اړه غونډه کوي. په لکزمبرګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون په بهیر روم کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د 200 غیر قانوني کډوالو د مړینې ویره ده. بلخوا په یورپي یونین د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دباو هم زیاتیږي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د ژغورنې د عملیاتو او د داسې پیښو د مخنیوي د هڅو لپاره زیات کشتۍ، زیات هوایي سار او د انساني سمګلینګ سخت مخنیوي پکار دی. په روان کال کې تر اوسه 15,000 پناه اخیستونکي او کډوال اروپا ته تللي دي چې پکې د 900 نه زیات په دې هڅو کې وژل شوي هم دي. د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتونو په یو ګاډي په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د سومالیا د پولیسو یو چارواکي د ملګرو ملتونو د 6 کارکونکو د وژنې تصدیق کړی دی، خو یو بل پولیس رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې 9 تنه وژل شوي چې 2 د کینیا وګړي دي او 8 د سومالیا عسکر دي. دا لانه د معلومه چې دغه یو ځان وژونکي حمله وه او کنه بمی چاودنه وه. د پیښې پر تر اوسه چا نه ده منلي، خو په سومالیا کې د الشباب په نوم سختدریزه ډله تل داسې حمله کوي. او بل خبردار چې د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټوئیټر اکاونټ د کپتانۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي دی د داسې فکر کوي چې په نړیوالو لوبو کې بعد خپل ټیم مشري سمونه کړي، نو ځکه یې د مستعفی کېدو اعلان کړی. ولې د یو بیټسمین په توګه به خپل کریر په وړاندې بوزي. او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د ریاض مزاخل ناورو.
نن د ګلپورز د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 102.5 روپې 70 پیسې او 102.5 روپې 50 پیسې. یو یورو په 110 روپې او 110 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. او یو افغانی په یو روپې 80 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 70 پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 6، پېښور کې 2.3 او 13 او بنو کې 15.3 او 18 درجې سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یوري. د چین ولسمشر دا مهال د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر دی چې ولکېږي. نوموړی به د هغه هیواد له حکومت سره د یو شمېر پرمختیایي پروژو لوزنامې لاسلیک کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وایي، یو غړی هیله ښیي چې نوموړی به د پاکستان له حکومت سره د کاشغر گوادر تجارتي لارې بدلولو خبره ونه مني.
زمونږ ډیلیګیشن د چین مشر سره خبرې کوم کوي، امید لرو چې دا خبره بالکل یو ځل کلیر شي.
د بلوچستان سیاستوال هم وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چین او پاکستان اقتصادي لار د خیبر پختونخوا بلوچستان پر ځای پر پنجاب صوبې تیر کړي.
موږ دا په ډاګه وایي چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان.
او د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د افغانانو استازو د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنې څرګندې کړې.
بهر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناسي ژاړي، زموږ سيد پاره نن دي په دا تالار وزونه نه وزو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې او زمونږ په نننیو خبرونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه اوریدل. نوموړی دا مهال د په اسلام آباد کې دی. دغه د مصروفیتونو د مختلفو پاکستانی چارواکو سره د لیدنو حال اخلو ورزو. اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله را سره ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، کراته ووایه چې د چین ولسمشر دا وخت ویل کیږي چې د وزیر اعظم هاوس ته لاړو، هلته هغه سره ولیدل او د دواړو حکومتونو چې کوم پلاوی دي هغې هم تر دا منځ خبرې وکړې. څه تفصیل لري؟ ته
بالکل ارم بچا، دا مهال د چین صدر چې کوم دی هغه په وزیر اعظم هاوس کې موجود دی او دا مهال د مختلف چې کوم مغرغی لوزنامی دی او دغه مفاهمتی اداختونه چې کوم دی هغه لاسلیکونه دستوره روانه ده د پاکستان لخوا مختلف وفاقي وزیران چې پکې حسن اقبال دی د خزانې وزیر تاختا دی خواجه آصف فرزگوشید خورمدستګیر او نور موجود دي دغه شان د چین مختلف وزیران چې کوم دی هغه هم دا مهال په وزیر اعظم هاوس کې موجود دي اوس هغه شیبه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف او د چین د صدر ملاقات وروسته د وفود په صورت باندې چې کوم هغه مذاکرات وشول او د هغې وروسته دا معاهده مفاهمتی د خپل چکن د لاسلیکنه روانه ده چې پکې یو شمېر دغه شامل دي چې د قراقورم روډ چکن دی د داشو دین علاوه په گوادر کې هسپتال د گوادر ایئرپورټ د کراچۍ لاهور موټر وی دغه شنور یو شمېر منصوبې چې کوم دي د لاسلیکنه روانه ده دا چین وزیر اعظم چې کوم د صدر چې کوم دی هغه اوس په وزیر اعظم هاوس کې موجود دی او د دې وروسته بیا هغه د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه سره ملاقات کوي او دا هغه وروسته بیا د چین صدر ته نشان پاکستان چې کوم دی هغه ورکړل کیږي دغه شان د چین صدر چې کوم دی هغه د سبا نه د پارلمان بلکې نن ماښام به چین صدر مختلف ګوندونه چې کوم دی هغه مشرانو سره په پاکستان کې ملاقات کوي بیا به سبا چې کوم د پارلمان ګډه غونډه کیږي په نحنی نو هغې ته به د چین صدر وینا کوي چې پکې به د پاکستان چې کوم د پارلمان غړي دي د سنټ او د قانون اسمبلۍ او فوجي مشران چې کوم دي هغې به پکې ګډون کوي او د هغې وروسته به بیا د چین د صدر دوره چې کومه ده هغه مکملېږي او هغه به په خپل نور دغه کې د انډونیشیا راسته روانېږي
صحیح شو ډیره مننه خوشاله اوسې اردن په دغه اړه به تاسو زموږ په سبا نه چې کومې خپرونې دي که خیر او په هغې کې هم نور معلومات ترلاسه کړي
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د چین ولسمشر شی جن پینګ د مهال پاکستان په سفر دی ویل کیږي نو وړه به د کاشغر او گوادر تجارتي لار ترڅنګ په پاکستان کې د انرژي او همدارس پرمختګ په برخو کې د شپږ سلويخت بلیونه ډالر په ارزښت د یو شمیر پروژو پرانیسته وکي دا چې د پاکستان بیلابل سیاسي ګوندونه پر دغه لار او په سیمه کې د امریکا پر ځای د چین د زیاتېدونکي نفوذ په اړه څه وایي د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې وایي
د چین ولسمشر شی جن پینګ له پاکستان سره د اقتصادي اړیکو مضبوطولو په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی تمه ده چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته وکړي بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د گوادر بندر د چین له کاشغر سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي خو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي د غلار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا گوهر وایي هغوی د چین د ولسمشر پاکستان ته د راتګ هرکلی کوي د دې په خبره د دوی د ګوند یو پلاوی به هم د چین له ولسمشر سره لیده کاته کوي او هغه ته به وایي چې یا د اقتصادي لاره د پښتنو له سیمو وانړوي
دی حکومت جوړ کړی دی د دې اکونومیک کوریډور حواله سره پاک چین اکونومیک کوریډور هغه کنفیوژن بیا چې کوم هغه اړې د دې ټول چې کوم بینیفیټس دی پنجاب ته لا نو د اړې حواله سره به زمونږ ډیلیګیشن مشر سره د چین مشر سره خبرې کوم کوي او امید لرو چې کله هغه جوینت سټیټمنټ ورکړي نو چې دا خبره بالکل یو ځل
بشرا گوهر وایي که څه هم د چین لخوا د دې لوی پروجیکټ سره به په دغه سیمه کې د چین رول زیات شي خو نوموړی وایي چین په دغه سیمه کې د امریکا ځای دومره زر نشي نیولی د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس وایي د 15 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 3000 کیلومتر واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه ریل پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر محمد عاطف د کاشغر گوادر لار له پښتنو سیمو د اړولو پړه له څوایلو ډډه وکړه خو نوموړی ویل چې په دغه سیمه کې د چین او امریکا له رول څخه انکار نشي کېدی او دغه په خبره ضروری نه ده چې چین به په دغه سیمه کې د امریکا ځای ونیسي
نقشه افیشلی مطلب یو خو هغه د بار خبرې نه نو هغه لم ته نه راغلی چې هغه مونږ تراشي نه پاغي باندې بیا زو زیات صحیح طریقې سره کومنت کول شي ګوري چې د زمي ولو خو خبر نه ده د هر خپل پالیسی د هر خپل ځای د هر خپل کردار دی نو چې انټرنیشنل د چین خپل یو کردار دی او چې د امریکا خپل یو امپورټنس دی دا نه منکار نشي دی نو مطلب دا نه چې هغه چې د امریکا ځای نه سي امریکا د چین ځای نه سي دا
یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسائی پیدا کړي. پښتونخوا ملي عمومي ګوند چې په بلوچستان کې د مرکزي حکومتي ګوند مسلم لیگ نون سره ګډ حکومت دی، د دې ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان خان کاکړ وایي کچېری وفاقی حکومت له پښتنو سیمو د پاک چین کوریډور لار واړول نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
په دوی دا لار نوړل بیا به حتمن د ګرد پښتونخوا وطن ګوندونې پر دې متفق دي، ګرد ولس پر دې متفق دي. دا وایټ پروجیکټ دی چې ټول له بولانه تر چتره د پښتون څخه پر دې باندې متفق نه دي. کا فاټا خیبر پښتونخوا د کاغذ جنوبي پښتونخوا د ټول ولس پر دې متفق دي. بیا به حتمن موږ احتجاج کوو. دا به د پنجاب خلاف یو ډېر سخت په نفرت کې بدل شي.
همدارا څرګندوي د قومي وطن ګوند مشر د پاکستان د کونو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو هم کوي، خو نوموړی وایي چې د امریکا په پرتله په دې سیمه کې د چین سرمایه کاری زیاته ده او د پاک چین اقتصادي کوریډور سره به په دې سیمه کې د چین رول نور هم زیات شي.
ګوره چې د امریکای دلته کم داسې انویسټمنت دی، خو دا یو سیډ والا هغه دی خو ډېر کم هغه دی. چاینا خو زموږ ګاونډي دی او دا دی خو دا ګوادر پورې هغه رژیم نو دے کے پاکستان فیصلہ دا شانتی دا چین فیصلہ پکے دا دو ملکوں مشترکہ فیصلہ پڑے کے صرف زمین فیصلہ نہ صرف داغوی فیصلہ دا دو ملکوں مشترکہ
کچه هم د پاکستان ځنې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې پاکستان د کاشغر گوادر لارې د پښتنو سیمو پر ځای له پنجاب نه تیروي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې یاد لارې بدل کړل شوی نه ده او د لړکی کیدونکو پروپاګاندا بیا اساسه ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15360، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو د بلوچستان سیاسي ګوندونو یو وار بیا له مرکزي حکومت غوښتي چې د گوادر کاشغر لار دې پر پخوانی نقشې چې پر ډیر اسماعیل خان او جوب تیرېدله جوړ کړي. د دغو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل د دوی غوښتنې که ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزي وزیر بیا د یکشنبې په ورځ یعنې پرون د یاد لارې بدلولو تورونه بې ځایه وبدل. تفصیل اورو د نیاز موسی خیل په رپورټ کې.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزي مصر او پخواني سېنېټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لاري په اړه د مرکزي حکومت لاس پیناوي او د رضا بالکل مطمئن ندي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنې په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تیرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار د مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسیدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف. وفاقي حکومت سر هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سنتزیا په پنجاب طرف ته لاړ شي او له بلوچستان زخه چپ شي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دې د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي. پاکستان مرکزی حکومت منصوبہ بندی او پرمختگ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تیری یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ زوب،
دغلار با گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ زوب، اسماعیل خان ڈیرے او پیشور پر خوا تیریجی. نو پر دغه چی د اکثر خلقو دا خیال و چی ترجی او لارا بدل کرل سوا، نو دا هر سا غلط تی،
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ تر سیاسی گوندونه د مرکزی حکومت له دری سره متفق ندی. د دوی په خبره مرکزی حکومت له دغه ټاکل سوی لارې سره سره د دوو نورو لارو خبره هم په پټ او مبهم انداز کوي. دوی زیاتوي دوی انتظار دی چې د چین صدر له دورې وروسته کومه پریکړه منځته راځي.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ل امریکا سره د امنیتی تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتی وضعیت نور هم خراب شوی دی. دغه وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. دوی همداراز افغان امنیتی چارواکي ګرم وبدل چې خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي او باید له هغوی نه په دې اړه جدي پوښتنې وشي. صفي الله ستانکزی چې په کابل کې زموږ خبریال دی د ولسی جرګې دغې غونډې ته ورغلی وو او په اړه یې دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
د اورزګان استازي عبیدالله بارکزی وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناستې ژاړي، مور د زوی ویر ته ناستې ژاړي. زموږ استاد پاره ننګ دی چې په دا تالار وزو نه نه وزو چې څو هغه بادار چې دا تم په چک چکو تړون ورسره امضا کوي نن دا زموږ معنوي پلار او بامار راشي موږ ته دغه عذاب خلاص کړي.
د خلکو استازي په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکا د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړې چې په ننګرهار کې په یوې انتحاري حملې کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډیره بیړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
افغانستان کې امر راولي، افغانستان کې امر راغی، افغانستان کې نور بدبختی زیاته شوه. او سبا پر سبا داش په نوم باندې بل لښکر سم کړی ده چې شمال ولایتونو، تاجکستان، ازبکستان، ایران پورې دا سیمه ناکرار وساتي، افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کړي.
له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل پلان جوړ اوښتي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړۍ ورځو دا سند لاسلیک کړ. د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتی چارواکي هم ګرامو بلل چې لازمه همغږي سره نه لري او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسؤلین پښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ویلي او باید د دې سکتور وزیران استعزاز شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استعزاز غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او ښهوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابي غونډې لپاره جوړې کړي.
دی وایي سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابي غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاحکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چېرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل نو بیا به خپل میلمنو رخصت کړو. بیا به فکر کوو چې وزیران استعزاز کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به په اړه روښانه پریکړه وکړو. ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفاده له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. کارپوهان وایي دا چې اوس وخت د ولسي جرګې وکیلان د امنیت د ټینګښت په برخه کې امریکا او نور بهرنیان ګرم بولي، باید له هغوی سره د شویو امنیتي تړونونو پوښتنه وشي. دوی ټینګار کوي چې د سولې او امنیت د ټینګښت دوه شرطونه چې د دې تړون لپاره تیر ولسمشر ایښي وو، باید اوسنی حکومت هم په پام کې ولري او پرې نږدې چې امریکا یوازې د خپلو هدفونو لپاره امنیتي تړون وکاروي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنا.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اردوونکو افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دورځنی سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ولسمشر غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې ورسته په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته څرګندونه وکړه چې جزئیات به له احمد تکل څخه وورو.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو غټه خبری غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جات ما برحمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیرد.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدي چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. اما اراده ملت افغانستان قویس. ما قبرستان از این حرکات خواهد.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکارۍ خبره یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي.
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د مازیګر پینځنی می بجی کی دن کی دی د فرخندې اسد نبا لن خبرونه اورو
د چین ولسمشر شی جین پینګ او وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په اسلام آباد کې د یو اقتصادي غونډې مشري کوي. تمدا چې ولسمشر شی با په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د شپږو سلويختو بلیونو ډالرو ته پروژو پرانیسته کوي. هغه باندې ماخام د سیاستوالو سره ویني او سبا په پارلمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد کې دی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کوي. د هلمند امنیه کمانډان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورکړي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړي. دا په داسې حال کې دا چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرونی له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکزمبر کې غونډه کوي چې په بحیره روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتونو په یو ګاډي په درنا په می چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د سومالیا د پولیس یو افسر د ملګرو ملتونو د شپږو کارکوونکو د وژنې تصدیق کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکا او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده او وایي باید امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت ونه کړي. او د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه مستعفی شوی دی.
لن خبرونه مول فرخندی اسد اوریدل او د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي ربی اکرم خان اورو.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لري چې دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشورولې په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید ده چې ادوار ملکونه به د خیر سګالې د افسا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرې خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایراني فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالیا هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ 500 اسلامي ملکونو نماینده تنظیم OIC څه اقدام نه چتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتیږي نو اثرات به په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشورولې فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنگ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه نده. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو لبه هم د اصول خپلول وي او کدا سی ونه کړل نو اندشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اردونکو کونسل آن فارن ریلیشنز نومې وسړنیز ادارې د چین او پاکستان پر اړیکو او ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا د افغانستان د امنیتی ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به یې له فرخندې اسد وورو.
پاکستان او چین له ډیر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څیړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټه د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قامي اکشن پلان جوړولو هم مجبوره شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 250 پورې کسان وژل شو چې زیاتره ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وزي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څیړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویلي غرب د دې لپاره د ایران اټومي وسلو جوړولو کیسه جوړ کړه چې تهران د یو خطر په توګه وښيي. پوځي قمندانانو ته د وینا پر وخت خامنئی وویل ایران نه بلکې امریکا د اصلي ګواښ سرچینه ده. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له پامیر ساحل اورو.
د یکشنبه اتوار پر ورځ د ایران پوځي قمندانانو ته د وینا پر مهال د هغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وویل غربي هیوادونو د اټومي وسلو جوړولو افسانه جوړ کړه.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای او سلاح هسته‌ای را امریکایی ها
د وای امریکایانو، اروپایانو او نورو د ایران اټومي وسلو جوړولو افسانه خبره کړه چې مخه یې دا و چې ایران نړۍ ته د یو ګواښ په توګه ورکار کړي. نه، د خطر اصلي سرچینه امریکا په خپل ده. خامنئی دا خبر پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی راتلونکو ونې په ویانا کې د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره خبرې بیا پیل شي. امریکا، روسیه، چین، برتانیې، فرانسې، جرمني او ایران جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. غرب فکر کوي چې ایران اټومي وسلې جوړول غواړي، خو تهران په بیا به ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ایران ستر مذهبي مشر ویل اوس مهال امریکایي حکومت نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی.
بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت های بی وجه میکنه.
به دوای امریکا چه هر ځای وغواړي بیل خنده، بیل کومي مذهبي یا اخلاقي ژمنتیا بی ځای مداخله کوي. داسې مداخله چې امنیت ته خطر پیښوي. امریکا نړۍ ناامنه کړې ده.
ناامن کننده از او سر میزنه. امریکا دنیا رو ناامن کرده است.
خامنه‌ای وویل د نړۍ ځواکمن هیوادونه په پوځي ډول ایران ګواخي. د ایران پر ځواکونو غږ وکړ چې خپل دفاعي چمتووالی زیات کړي. نوموړي پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب هوایی بریدونو ملاتړ کوي. ایران له دې توره هم انکار کوي چې ګواکې په یمن کې د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. هغوی اغیانو تیر کال د پلازمېنې صنعا په ګډون د هیواد نورې برخې ونیولې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. د یمن حکومت په هغه هیواد کې د شخړو پای ته رسولو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي مانور وباله. پر ایران تور دی چې د حوثي اغیانو چې د یمن یو شمېر سیمې لاندې کړي ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل لرو د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحا څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنهو دا ماخام تر شپږو.
د افغانستان د هلمند امنیه کمانډان وایي دوه داسې لیکونه تر لاسه کړي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د 200 کسیزې ډلې د موجودیت د خبرو پخلی شوی دی. پاسوال نمیجان ملا خیل په یوه خبري ناسته کې وویل کله هم چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شي یو شمېر استخباراتي ډلې د جنگ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. په دې تفصیل اورو د الیاس دای پر رپورت کې.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکی ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو په خلای سوی دی، خو د هلمند امنیه کمانډان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملا رؤوف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوی چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدې په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملا خیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپل کمانډاران تاسول سوی او د ملا رؤوف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
د دې او د رؤوف خادم خطه چې خپل ډلو ته د کړې ده او د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوی دي چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړي. هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې دا یې طالبانو له خوانات سره سوی خطه چې د داعش او د نوی ډلو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتې جوړې کړي دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملا رؤوف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوي دي. ملا رؤوف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر اتمه نیټه د یو بی پیلوټ الوتکې د بریک په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملا رؤوف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګونتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملا رؤوف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپل لیکو په غشتلو کولو بخت دي.
کله چې دته د سولې خبرې را شروع سي د نو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي او د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډولو باندې تقسیموي او مختلف نومونه پیږي.
امنیت کمانډان ول د ذوالفقار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډلهیزو بریدونو لاس پورې کړي. بلاخیر په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونو رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیت کمانډان ملا فیض الله او د ټولنې شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
امریکایي ټلویزیون پی بی ایس په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د لاس لرلو پر موضوع له امریکایي شنونکو سره مرکه کړې او هڅه کړې معلومه کړي چې آیا داعش رښتیا هم اوس له عربي ټاپو وزمې څخه 3000 کیلومتره لرې په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا لاس لري او کنه. نجیب عامر د دې مرکه خلاصه تاسو ته وړاندې کوي.
پی بی ایس یا پبلک براډکاسټنګ سرویس د افغانستان په ختیځ خار ننګرهار کې د تیر خالی په ورځ د ترسره شوې ځانمرګي حمله په اړه د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د غړي انټونی کورټسمن سره مرکه کړې ده. پی بی ایس په خپل تبصره کې لیکي د افغانستان په ختیځ خار جلال آباد کې د هفتې د ورځې خونړی ځانمرګي برید په دې اونۍ کې د نور اسلامي نړۍ د امنیتي پیښو په سر کې موقعیت لري. د تشدد پیښې په عراق، شام او یمن کې مخ په زیاتېدو دي او په ظاهره داسې ښکاري چې په عربي ټاپو وزمه کې د داعش او القاعدې لخوا ګواښونه زیاتېږي. مرکه د پی بی ایس تلویزیون د خبریال هیری سیرینی واسان په دې پوښتنه پیلیږي چې کابل د دمشق او شام نه نږدې 3000 کیلومتره لرې پروت دی، هلته په جلال آباد کې د یادې ډلې لخوا د برید کول آیا دا تاثر ورکوي چې اوس ګینې په ټوله سیمه کې د تشدد لړۍ خورېدونکې ده؟ په امریکا کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی کورټسمن د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په افغانستان کې د 2010 کال راهیسې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. دی وایي له احتیاطه کار اخیستل پکار دی. د ده په اند کله چې د طالبانو سره د سولې خبرې کیږي نو د بریدونو پړه په اسانه پر داعش اچول کیدای شي. د ده په اند ډیرو ځایي ډلو د داعش سره د اصلي اړیکو د درلودلو بغیر ورته کارونه پیل کړي دي. دغه فعالیتونه خپلواک دي مخکې تر دې چې داعش یا دوی ته ورته ډلې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي. ولیدل شول چې هلته تیر کال ډیر خونړی و، روان کال له تیر کال نه هم زیات خونړی معلومیږي. انټونی کورټسمن زیاتوي د افغان حکومت او ځواکونو څخه تمې ډېرې زیاتې کړې خو ښایي دواړه هغومره پیاوړي حالت ته تر اوسه نه وي رسیدلې. په افغانستان کې د یمن، شام او عراق نه زیات ثبات نه تر سترګو کیږي. ښاغلی کورټسمن چې تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د استخباراتي معلوماتو د ډایرکټر په توګه هم دنده سرته رسولې وای، د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوې لویې مبارزې ته اړتیا لري. دا په یو ځای پورې محدود نه دی. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان ده. دی وایي د امریکایي ځواکونو مشر ورله مخې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل آزادول کلونه وخت غواړي او دا وړاندوینه لا چا نه ده کړې چې په شام، یمن او افغانستان کې شخړه کله پورې ختمېدای شي.
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د های سکولونو زده کوونکو ته د خې تربیه او د هغوی د سپورتي لوبو ضرورتونو پوره کولو لپاره یې وبخی سلری 3 کروڑ روپے بیل کړی دي. په داسې کې د صوبې د پرایمری سکولونو استادان وایي حکومت باید دغه سکولونو د ماشومانو خیر روزنه ته هم پام وګرځوي. اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د های سکولونو د سکونکو د لوبو هلو سلو لپاره 3 کروڑ روپے مختص کړی دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت 2000 او 3000 سکولونه هم منتخب کړی دي او ورلې د یو یو لاک روپو فند هم ورکړی دي. خو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادان وایي چې اوسنی او تیر حکومتونو لخوا د 13 کالو راسي د ترهګرې له وجې د لوبو په مټ کې پرایمری سکولونو سره کومک نه دی شوی. مشالې ډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اسوسییشن جنرال سیکرټری عزیز خان اویل چې د لوبو د صحت مندانه هلو ځلو زیات ضرورت د پرایمری سکولونو زده کوونکو ته وي. د ده په وینا هم د پرایمری سکولونو ماشومان مخکې ځي، باید چې د دې ماشومانو لپاره هم په روان بجټ کې رقم مختص شي. د پرائمری سکولونو د ایسوسیشن مشر ملک خالد وای چې لس کاله مخکې به د ضلعو په سطح د پرائمری سکولونو د زده کوونکو د لوبو میلې کېدې، خو هغه د ترهګرۍ له وجې بندې شوي دي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې حکومت له اول په بنیاد توجه پکار ده. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې وزیر عاطف خان سره رابطه وکړه، نو دغه وینا وه چې را روان بجټ کې به د پرایمری سکولونو زده کوونکو لپاره هم رقم مختص کړی کیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې وزیر مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی د میډل سکولونو لپاره هم بجټ مختص کړی دی او 2600 میډل سکولونو ته به هم 1,00,000 روپۍ ورکوي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون په دویم یو ورځنی کرکټ میچ کې پاکستان ته په وو وکټونو ماته ورکول سره د دریو میچونو سیریز وګاټه. د کرکټ په تاریخ کې اول ځل دی چې د بنگلاديش لوبډله د پاکستان له هغې د ټیسټ لوبو سیریز ګټي. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ د بنگلاديش په خار میرپور کې دویم یو ورځنی کرکټ میچ کې د پاکستان کپتان اظهر علي شیرخطي وګټو او اول یې په خپل د لوبي کولو فیصله وکړه، خو دا فیصله ډیره ښه ثابته نه شوه او د شپږ دېرش په مجموعي سکور سرفراز صرف په 4 رنز اوټ شو. د دې وروسته وخت په وخت د پاکستان لوبغاړي اوټ کېده او دغه رنګ په ټاکلي شوي 50 اورونو کې پاکستان د شپږو لوبغاړو په زیان صرف 200 او یو کم 40 رنز جوړ کړی شو. د پاکستان لخوا سعد نسیم د اووی او وهاب ریاض یو 50 رن سره غوره لوبغاړي پاتې شو. جواب کې بنگلاديش د وړوکي هدف د پاره تیز لوبه شروع کړه او سومیا سرکار صرف په 11 بالونو 11 رن جوړولو وروسته اوټ شو. داراز محمود الله هم 11 رن جوړ کړ، خو وروسته تمیم اقبال او مشفق الرحیم د یو سل 13 رن پارتنرشپ وکړو چې ورسره بنگلاديش ګټه ته نږدې شو. مشفق الرحیم په 15 رن اوټ شو. تمیم اقبال په دویم میچ کې هم سلیزه جوړ کړه او په یو سل 14 رن نټ اوټ پاتې شو. دغه رنگ بنگلاديش غوښته هدف یو کم سلویختم اور کې صرف د درې لوبغاړو په زیان تر سره کړو. د میچ ګټلو سره بنگلاديش نه یوازې د درې میچونو سیریز په خپل نوم کو، بلکې د کرکټ په تاریخ کې یو نوی ریکارډ هم جوړ کړو. د دې نه وړاندې کله هم بنگلاديش د پاکستان خلاف سیریز نه دی ګټلی. د پاکستان خرابې کارکردګي او د بنگلاديش بریا ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مو د خبريال او د کرکټ د تجزیه کار ایاز اکبر نه تپوسو کو، نو دوی بنگلاديش په بالینګ، بیټنګ او فیلډینګ درې وانو څنګه کې غوره کارکردګي خو لیکوال او د کرکټ کارپو عبدالغفار وای پاکستان لبا په خپل کرکټ بورډ او لوبډله کې بدلون راوستل وی.
نوی کپتانی او زاړه لوبغاړي نو ډیر په مشکل به د پاکستان د ټیم نه ګروپ بندیانې ختم شي او د پاکستان ټیم به ریزلټ ورکول شروع کی. د کوچینګ کم ډپارټمنټ چې په دې کې په هنګامي توګه باندې بدلون راوستل پکار.
د دوانو لوبډلو ترمنځ به دریم یو ورځنی میچ د روانې میاشتې په 28 نیټه کیږي. د غرنګ باد د نه پس یو ټی 20 او د دوه ټیسټ میچونو سیریز هم لوبیږي. دا د هم یادوي چې بنگلاديش د دې نه وړاندې 14 کال مخکې په کال 1999 کې کې پاکستان ته په یو میچ کې ماته ورکړې وا. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان نبی ساحل نن له خپلې دندې څخه استعفا وکړه. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. په سر کې د نبی ساحل د استعفا لامل ورڅخه پوښتلې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل نن رسما له خپلې لوبډلې مشرۍ نه استعفا وکړه. لامل یې دا و چې نوموړي لوبه باندې د لوبډلې مشرۍ بد اغېزه کړې وه یا فشار پرې زیات و. د دې عمله د نه شوه کوله چې په لوبغالي کې د لوبې پر مهال لوبه هم ښه ترسره کړي. نو نوموړي وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې د یو لوبغاړي په صفت باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خلوبه ترسره کړم.
بله، کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی ساحل ځایناستی وټاکي؟
بله، و په دې حق باندې نن ناسته کیږي او د هغې وروسته به خیر سره د افغانستان کرکټ بورډ یو ښه وړ لوبډل مشر د لوبډل لپاره وټاکي.
په احتمالي کسانو باندې غور شوی دی، نمونه اخیستای شي؟
بله، یو شمېر لوبغاړو باندې غور شوی دی خو تر اوسه پورې دقیق نه دی. موږ هم نه غواړو چې تر ډېره رسنیو سره شریک کړو. ان شاء الله ډېر ژر به موږ د یو خبري ناسته پر وړاندې لوبډل مشر معرفي کړو.
د نبی ساحل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو، څنګه هغه انتقادونه به هم د ډېر عمل شوي چې د استعفا وړاندې کړه؟
نبی ساحل چې لوبو کوله د پورتب کې یا په نړیوال جام کې چې ولوبه د لومړي ځل لپاره افغانستان کې برخه واخیستله، هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د افغانستان د کرکټ باکلو باندې ډېر څه نظرونه وړاندې کړل. دا منم چې لومړي ځل لپاره افغانستان په نړیوال جام کې ولوبه د ډېر لوبې وګټلې، خو یو لوبې وګټله. نبی ساحل یادونه وکړه چې مثلا په نړیوال جام کې په نور لوبو کې هم چې د لوبې د پرفارمنس دومره ښه نه و، وجه همدا و خو دلته چې په نوموړو باندې د لوبډل مشرۍ فشار زیات و.
او روسي پښتنه ښاغلی هوتک، د یو ښه کپتان موجودیت څه اغیز لري په لوبډله باندې او څومره کولی شي چې لوبډله د فشار په وخت کې له فشار راوباسي او هغه لوبه په ښه توګه مخته بوزي؟
په لوبډله کې د لوبډل مشر رول ډیر زیات دی. داسې لوبغاړي لوبډل مشرۍ ته ټاکل کیږي چې هغوی دا وړتیا ولري چې کوم وخت په لوبډله باندې فشار ووسي یا فشار پر ځان باندې ومني، هغه فشار نه لوبډله وباسي، که په بیټک په برخه کې او که په بالینګ په برخه کې.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان نبی ساحل د استعفا په اړه مو د هغه هیواد د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په کابل کې زموږ د خبريال اسدالله لودین مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د روانې خبرونې د پای شېبو تر اغلیو د فرخندی اسد نه به لنډ خبرونه وورو.
د چین ولسمشر شي جین پینګ او وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په اسلام آباد کې د اقتصادي غونډې مشري کوي. په دغه وخت ولسمشر شي اول پاکستانی یو نږدې ستراتیژیک اتحادي هیواد دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر پروژې هم لاسلیک شو او تمه ده چې چینایي ولسمشر به د توانایي او پرمختیا د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د منصوبو پرانیسته کوي. هغه به نن ماښام د سیاستوالو سره ویني او سبا به د پارلمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد کې دی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. د هلمند امنیه قمندان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرون یې له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکسمبر کې غونډه کوي چې په بحیرې روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتونو په یو ګاډي په درنه بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د سومالیا د پولیسو یو افسر د ملګرو ملتونو د شپږو کارکوونکو د وژنې تصدیق کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د ایران د ایټمي وسلو افسانه امریکا او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. وایي باید امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت ونه کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ارمینیا ته ځي. کریملین وایي ولسمشر پوتین به د اپریل په 23 په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ په وخت ارمینیانو د قتلعام د یادونې په مناسبت جوړیږي. او د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه مستعفي شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. اوس زه هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو اجازه غواړو. د الله پامان.